द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خره غلاس نن جمعه د 2013 کال د نوومبر د میاشتې درویشتمه ده چې د لیندې میاشتې له دویمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن اته بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی د هند حکومت د پاکستان هغه وړاندیز منلی چې ویلي و پرګډه پوله دې د سکھ زیارت کوونکو دپاره د تلو راتلو نوې لاره پرانیستل شي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د هند د کابینې پریکړه ستایلې او هغه یې د سولې بریا ګڼلې ده د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې انتظامیه په افغانستان کې د سولې په ډیرو پیاوړو مذاکراتو اخته ده خو باوري نه دی چې دا خبرې به کامیابه شي او که نه په ورته وخت کې افغان صدر اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د سولې لاره دې ونیسي او په داس حال کې چې سعودي عرب د جمال خاشقجي د قتل د قضیې په اړه د ترکیه او نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی یورپین یونین پر ترکیه هم اعتراض کړی چې ولې یې ګڼ شمېر سکالران او خبریالان په زندانونو کې ساتلی دي اوس هم پوره خبرونه د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې انتظامیه په افغانستان کې د سولې په ډیرو پیاوړو مذاکراتو اخته ده خو نوموړی ډاډن نه دی چې دا مذاکرات به کامیابه وي او که نه ښاغلي ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د شکرانې د ورځې په ویاړ د ټیلیکانفرانس له لارې په افغانستان کې له میشو امریکایي پوځیانو سره خبرې وکړې او دا ټکي یې څرګند کړل هغه همداراز وویل چې ښایي د افغانستان په سفر هم ولاړ شي په افغانستان کې له اوولسو کلونو راهیسې امریکایي پوځیان میشتي بوش او اوباما چې کله پر واک وو نو څو څو ځله افغانستان ته په ناڅاپي سفرونو تللي وو مګر ټرمپ چې له کله ولسمشر ټاکل شوی دی تر اوسه افغانستان ته نه دی تللی اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته رسیږي هند او پاکستان دواړه پر دې سره رضا شوي چې د سکھ زیارت کوونکو دپاره پر خپل ګډ سرحد یوه نوې دروازه پرانیزي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې د کرتارپور دروازې د پرانیستلو پر اړه اسلام آباد نوې ډیلی له خپلې پریکړې خبر کړی دی د دغې نوې لارې په پرانیستل کېدو سره به د هند سکان وکړی شي چې د خپل یو تاریخي معبد د زیارت کولو په خاطر پاکستان ته سفر وکړي پاکستان وایي چې د ګورونانک د 1550 کلیزې مراسمو ته به دا نوې لاره پرانیستل شي څېړونکي وایي د دغه سې لارې د پرانیستلو نیت کولی شي پر ګډې پولې یا سرحد باندې د دواړو اټومي طاقتوره هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله ترینګلتیا هم راکمه کړي د کیمیاوي وسلو د څار په نړیوال سازمان کې د امریکې استازي ویلي چې ایران دغه سازمان ته د کیمیاوي وسلو په برخه کې خپلې ټولې وړتیاوې نه دي ښودلي او په دې کار سره یې ګڼې نړیوالې لوزنامې ماتې کړې دي امریکایي استازي کینت وارد د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د هالنډ په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د څار نړیوال سازمان ته وویل چې امریکا له ډېر مودې راهیسې دا اندېښنه لري چې ایران د کیمیاوي وسلو یو پروګرام لري او هغه یې له یاد شوي نړیوال سازمان څخه پټ ساتلی دی تر اوسه ایران د دغه نوي الزام په ځواب کې څه نه دي ویلي امریکا پر ایران الزام لګوي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي د شام په جنگ کې لاس لري او په همدې حال کې امریکا له ایران سره د اټومي پروګرام له لوزنامې څخه هم وتلی دی داسې معلومیږي چې د کیمیاوي وسلو د پروګرام مسله اوس یوه بله مسله ده چې پر هغو جنجالونو ورزیاتیږي فرانس د جمال خاشقجي د قتل د قضیې پر سر د سعودي عرب پر 1300 وګړو باندې پابندۍ ولګولې د فرانس خارجه وزارت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ګام سره د سعودي عرب د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي په قتل کې دخیل 13 کسان فرانس او همداراز د یورپین یونین د شنګن ویزې هیڅ کومې سیمې ته د سفر حق نه لري د فرانس د خارجه وزارت په بیان کې راغلي چې د خاشقجي د قتل د قضیې په روښانه کېدو به بیا د دغو 13 سعودي شهریانو پر پابندیو له سره غور وشي سعودي عرب وایي چې د خاشقجي د قتل په کیس کې 21 تنه په قید کې دي او د 50 تنو د پاره یې د مرګ سزا غوښتل شوې ده د امریکا د کانګرس قضایی کمیټې د دې هیواد د تحقیقاتي فدرال ادارې یا اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی او پخوانی لوی سرکاري وکیل اټارنی جنرال لوریتا لینچ ته امر کړی چې د کانګرس دوو کمیټو ته د حاضر شي او د دوو غټو قضیو په اړه دي چې د خپل ماموریتونو پر وخت سمبالولې معلومات ورکړي. دغه دوه قضیه یوه د هغو داوو څېړل دي چې ګنې د ډانلډ ټرمپ انتخابي کمپاین له روس سره پټ تعلقات ساتلي او بله یې د هیلری کلینټن د ایمیلونو قضیه ده. ښاغلي جیمز کومی او میرمن لوریتا لینچ ته امر شوی چې د ډسمبر پر درېیمه او څلورمه دي د توضیحاتو دپاره کانګرس ته ورشي او دا توضیحات دي د بندو دروازو تر شا د کانګرس دوو کمیټو ته وړاندې کړي. جیمز کومی ویلي چې د توضیحاتو ورکولو ته لیواله دی خو نه غواړي چې دغه جلسې د بندو دروازو تر شا وشي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو سمو غاګ د امریکای لسرکار واشنگتن ڈی سی څخه اوري او ز فواد لامی په دغه نیم ساعت کې به تاسو ته خبری رپورټونه هم وړاندې کړم. لومړی رپورت به راشو د هند او پاکستان ترمنځ یو پرمختګ ته. هند او پاکستان دواړو فیصله کړې چې پر خپلې ګډې پولې به د زیارت کوونکو سکانو لپاره یو نوی لار پرانیزي. د کارتارپور د سرحدي دروازې په پرانستي سره به د هند سکان وکړی شي چې د خپل یو سپیشلی معبد د زیارت په مقصد په آزاد توګه پاکستان ته ننوځي. د دې نوې لارې د پرانستل کېدو وړاندیز د عمران خان حکومت کړی او بیا د هند حکومت هم هغه منلی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا فیصله د سولې یو کامیابی ګڼلې ده. نور حال د نصیر کاکړ په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد لوړاندې نوې جلی په دې پریکړه خبر کړی چې د سکه مذهب بنسټ شوډونکی ګورونانک د 1550 کلیزی د دستورو په وخت به راتلونکي کال د کرتارپور پوله پرانیسي. قریشی په خپل ټویټ کې ویلي چې دوی په دغه موخه د سکه ورورولۍ هرکلی کوي. نوموړی اعلان وکړ چې وزیر اعظم عمران خان به د پولې د پرانستلو لپاره د پاکستان په خوا کې د ودانۍ د کار پرانستنه د راتلونکي چهارشنبه یا شروع پر ورځ وکړي. د شاغلی کوریشی بیان له هغه څو ساعته وروسته راغلی چې هندوستان د نړیوالې پولې په خپل خوا کې د ودانۍ د جوړونې اعلان وکړ. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې پاکستانی سفارت ته په یو لیک کې ویلي چې حکومت و پاکستان ته سپارښتنه او ژغ کوي چې د سکه ورورولۍ د جذباتو پام دی وساتي او د کرتارپور په لاره دی مناسب سهولتونه برابر کړي او له هندوستان څخه تلونکي زائرینو ته دی اسانتیاوي ورکړي. د دغه پولې د پرانستلو هدف ډیره بابا نانک کې د سکانو مقدس زیارت د پاکستان په ناروال کې د کرتارپور له ګوردواره سره وصل کول دي. دغه ځای د هندوستان له سرحد څخه یوازې 3 کیلومتره لري دی او ویل کیږي چې د سکه مذهب تر ټولو لومړی ګوردواره ده چې جوړه شوې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي د هندوستان لخوا د کرتارپور د پولې د پرانستنې په اړه د پاکستان وړاندیز منل په دواړو هیوادونو کې د سولې د غوښتونکو برای دی. په 1947 کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو کې پنجاب وویشل سو چیرې چې سکه مذهب زیږېدلی و. دواړو هیوادونو له خپلواکۍ وروسته درې جنگونه کړي او د دواړو ترمنځ د کړکیچ له امله زیاتره وخت د هغه سکانو په ویزو کې مشکل وي چې د مذهبي مراسمو او زیارتونو لپاره سفر کوي. دوه جنگونه په لنجمن کشمیر سیمه سیوي چې لا تر اوسه د کړکیچ مرکزی نقطه ده. بلې لور هندوستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې ریاستي اسمبلۍ ماته کړې او څېړونکي وایي چې د دې ناڅاپي اعلان هدف هلته نوې ټاکنې کول دي او ځینې بیا وایي چې له دې څخه به هلته کړکیچ لا نور هم زیات سي. د وزیر اعظم نریندرا مودي ټاکل سوي ګورنر ویلي په جمو او کشمیر کې د باثباته حکومت د نستوالي له امله یې اسمبلۍ ماته کړې. ګورنر ستیاپال ملک د چهارشنبه یې شروع پر ورځ ناوخته ویلي چې ټاکنې به په یو سم وخت کې ترسره کیږي چې له یوه واضحه اکثریت سره هلته حکومت جوړ کړل سي. ملک لومړی سیاسي ګورنر دی چې د جمو او کشمیر لپاره ټاکل سوی. د ای اف پی خبری اداره وایي د هندستان تر ولکې لاندې دغه سیمه له څو لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتي او له وسلوال بغاوت سره مخ ته چې له امله یې په زرهاو کسان چې زیاتره یې ملکي دي وژل شوي دي. د فرانس خبری اداره زیاتوي چې یاغي ډلې وایي دوی ته د خپلواکي ورکول سي یا د پاکستان سره ګډ کړل سي. د وزیر اعظم نریندرا مودی بهارتیا جنتا ګوند وایي چې جامو او کشمیر یو سخت انتظامیه ته اړتیا لري چې د ترګری مخه ونیسي، نه چې د ترګرو لپاره خواخوږي لرونکي ګوندونه په واک کې وي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ ویلی چې انتظامیه په افغانستان کې د سولې په ډیرو پیاوړو مذاکراتو اخته ده. صدر ترامپ د زیارت یا پنځمې په ورځ د دې ټکي په څرګندولو دا هم وویل چې امکان لري دا مذاکرات کامیاب شي او یا هم کامیاب نه شي. په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو ورځو کې په جنیوا کې هم په دې اړه یو ناسته وشي. نور حال پرې له محمد عالمگیر څخه واوري.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی امریکا افغان سولې عمل کې برخه لري او اشاره ورکړې چې هغه د افغانستان دورې اراده هم لري. افغانستان کې د امریکا په زرګه او کواوی دی. په فلوریدا ایالت کې د خپل استوګنې ځای څخه د امریکا تانکس ګیوینګ ورځ په مناسبت ګرد نړۍ کې د امریکا فوجیانو ته خپل پیغام کې صدر ویل افغانستان کې خبرې روانې دي.
In Afghanistan we'll see what happens if something happens that
would صدر ویل مون په افغانستان کې کوي خبر روانه کړی دي او ګورو چې نتیجې سره وزي تو سترنا راوتل نوخه خبر به او زه به ډیر خوشاله یم. صدر ترامپ دا واضح نه کړا چې امریکا چا سره خبر روانه کړی دي.
We have negotiations going on. I don't know that they're going to be successful. Maybe they're not. Probably they're not. ما ته لم
نشته چې دا خبرې به کامیاب شي او کنه. دې شي چې کامیاب شي یا کامیاب نه شي ځکه چې دا علم چاته نشته. د افغانستان د تک په اړه یو پښتنې په جواب کې صدر ترامپ ویل
We're going to do some interesting things.
موږ د ډیر خوندورو کارونو اراده لرو چې په مناسب وخت په امریکا د کال 2001 ستمبر تر هغه بریدونو پس په افغانستان د امریکا يرغل او دغه تل د عسکرو موجودګي اوس ډیره زړه جګړه یادېږي. بلوریتا افغان ولسمشر اشرف غنی هم په افغان طالبانو غږ کړي چې بمی چودنو او خودکش بریدونو څخه د لاس واخلي. د افغانستان غزنی ایالت نراغلی وفد سره د ملاقات په وخت کابل کې دینی علما باندې شوی بریت ته په اشاره سره صدر غنی ویل مونږ طالبانو لپاره واضح پیغام لرو. دوی دا پیخي غندلی دي خو یوازې د پیخي غندنه کافی نه ده. پکار ده چې طالبان چاودنې کول او خودکش بمی بریدونه پریک دي او د صلح برخه جوړ شي.
دوی باید عملاً صلح ته کار وکړي ترڅو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
افغانستان په خپل وطن د بیسوباتۍ او د طالبانو د مرستو تورونه همیشله په پاکستان لګوي. صدر غنی په خپل وینا کې د کوم هیواد نوم نه غستلو سره ویل د بارودو کارخانه د افغانستان گاونډي هیوادونو کې دي.
د انتحار او انفجار ملاتړي زالي د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په گاونډي هیواد کې دي. لنایوالو دوستانو څخه وړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه
د پاکستان لخوا په دې اړه کوم قسم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو د افغانستان مشرانو دا قسم بیانات همیش له پاکستان رد کړي او دریج لري چې افغانستان دې د تورونو پر ځای د ترهګرو خلاف خپل توان خکولو باندې توجه ورکړي. په تیر ورځو کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د پاکستان خلاف ټویټونو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې امریکا دې افغانستان کې د خپلو ناکامو پړه په پاکستان نه اچوي او غور دې وکړي چې په افغانستان کې د یو لاک او سلویخت زره نیټو فوز او د 15000 افغان ځواکونو او د عرب ډالرو خرڅ کولو باوجود طالبان د تیرو په پرتله ولې دا وخت ډیر پیاوړی دي. خو بیا افغان چارواکي په دې موضوع باندې وایي چې په افغانستان کې طالبانو ماته خوړل دي. طالبان په افغانستان کې داسې مرکز نه لري چې متوازی حکومت او چلوي. امریکا او افغانستان وایي طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري، سیاسي دفتر یې په قطر کې دی او دا یوازې یو یاغي ډله ده چې محدوده او هدفي عملیات قبول شي. بلورتا د زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته سیلمه د خیبر پختونخوا سویلي وزیرستان قبایلي ضلعه کې د حقانی ترهګر شبکې یو اډا د بمی برید ښکار شوی چې پکې درې کسانو د مرګ اطلاعات دي. رایټرز خبري ایجنسی د امنیتي چارواکو او د یاغیانو د خولې په دغې خبر کې وایي د بمی برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. د حقانی شبکې ذرایع رایټرز ته ویلي دغه ودانۍ د دوی د کمانډان نیک محمد دفتر و، خو دوی ته علم نشته چې په دې باندې برید چا کړی. په پیښه کې یوولس کسان هم جوبل یادیږي چې پکې د حقانیانو د سیمې لپاره کمانډان جمشید خان نوم هم غسلی کیږي. په درې مړو کې دوو کسانو د حقانی ترهګر شبکې سره تعلق درلود. افغانستان او امریکا دواړه په پاکستان تور لګوي چې دوی حقانیانو لا په خپل خاوره ځای ورکړې او پاکستان کې دوی سریله ګرځي، خو پاکستان دریز لري کو دوی د حقانیانو خلاف عملیات شروع کړل نو د حقانیانو مخه به بیا پاکستان ته شي او دوی به پاکستان کې کاروای نه کوي. د امریکا فاکس ټي وي سره خپل مرکه کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د بلیون ډالر خوړلو پس هم د سن کولو تور هم لګولی، خو د کم په ځواب کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل امریکا دې په افغانستان کې د خپلو ناکامو ذمہواری په پاکستان نه چوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز اخبار کې یو چاپ شوی مطلب ته کتنه کړې چې په نړۍ کې د اسلامي توندلارو د زیاتېدو په اړه ده.
د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو ورستو د ترهګرو او د توندلارو د شمیر د راکمېدو په ځای د سو چند زیاتېدو په موضوع د امریکې د نامتو سیاستدان د اریک شمیټ یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 11 سپتمبر د حملو په وخت چې په ګرد دنیا کې څومره جنگیالي توندلاري او ترهګر په خپلو ناولو عملیاتو کې اخته وو، نن ورځ د هغونه یو په سلور د القاعده او د دولت اسلامیه سنی مسلک جنگیالي په دنیا کې مختلفو ملکونو کې خپلو کارونو کې اړم دي. د دې مطلب دا شو چې تقریبا او یو ملکونو کې 2.5 لک سلفي مسلک جهادیان په جهاد کې اخته دي چې زیات شمیر په شام، پاکستان او افغانستان کې دي. په دې حق له واشنگتن کې د اهمو او بین الاقوامي مطالعو د مرکز یو ریپورت هم خور شوی دی په کوم کې چې ویلې شوی دي چې د توندلارو او جنگیالو په حق له د اهمو مطالعو د مرکز د دې ریپورټونو بنیاد د کال 1980 په حالاتو او واقعاتو دی او دین صفه معلومیږي چې جهادیان او جنگیالي څومره قوت او استقامت سره نور زیات راپورته شوی دي. هر کله چې د دوی د مخنیوي لپاره د امریکای او د اتحادیانو کوششونه او پالیسۍ ناکام شوی دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې دې ریپورټونو نه دا خبره هم ښکاره ده چې ترهګر ګوندونو د عراق او شام په خپلو مضبوطو سیمو کې د ماتې خوړو باوجود په سوشل میډیا او نورو ذریعو خپل نظریاتي پرچار په کامیابۍ سره جاری ساتلی دی او د ګوریلا جنگ لپاره ځان له برحاله چندې راغونډۍ او نوي جنگیالي برتی کوي. د دې ریپورټونو یو لیکوال سیت جی جونز ویلی دی چې په دې ترهګرو ګوندونو کې داعش او القاعده په سمندر پورې پرتو امریکایانو باندې حمله کول غواړي. دا د دې خبرې ښکاره علامتونه دي چې ترهګري لا ژوندۍ ده او دا چې امریکایان باید چې بیغمه کیږي نه. اریک شمیټ خپل مضمون کې زیاتی بهشکه چې غربي ملکونه د ترهګرۍ د بنیادی سببونو په تابعیا کولو کې پاتې راغلي دي، ځکه چې د ترهګرو نه ختمیدونکي بهیرونه د غربي ملکونو دننه ورمات دي. په ریپورت کې غربي ملکونو له مشوره ورکړې شوې ده چې دوی دې د ترهګرۍ ښکار ملکونو سره ټینګ ودرېږي. مضمون کې خبرداري ورکړې شوې ده چې افریقي او مشرقي وسطانه د امریکانو فوجونو په ورستو کولو به ترهګر ډېر خوشاله وي او دا به ځان له یو نعمت وګڼي، ځکه چې صدر ټرمپ روس، چین، شمالی کوریا او ایران نه د ممکنه خطرو مخنیوي ځان ته د ټولو نه اهم کار اخو دی دی. اریک شمیت نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د امریکای د شریکو فوجونو مشر جنرال جوزف اف ډنفورد جونیئر د خالی پورس د امریکای په هلیفیکس کې د سلامتی یو کانفرنس ته خپل تقریر کې وویل چې د داعش او د نورو سلفی جهادي ډلو خلاف جنگ نه د لاس په سر کې دو سوال نه پیدا کیږي. خو د براون یونیورسيټي د بین الاقوامي معاملو واټسن نومي ادارې تیر هفته خپل یو ریپورت کې لیکلی دی چې د جهادي ډلو خلاف د جنگ جاری ساتلو به امریکې له لوی قیمت ادا کول وی. واټسن اداره لیکي چې د کال 2019 تر اکتوبر پورې به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې اخراجات 15.9 ټریلیون ډالر ته رسیدلی وی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقجي د وجل کېدو مسله لا هم توده پاتې ده او په یو نوې اقدام کې د فرانس حکومت د سعودي عرب پر 300 شهريانو باندې پابندۍ لګولې دي. په همدې حال کې د یورپین یونین چارواکو پر ترکی هم نیوکې کړې چې ولې خپل زیات شمیر پوهان او صحافیان په جیلونو کې ساتلې دي. تفصیل یې د بختور شاه پر رپورت کې ووري.
د یورپی یونین د بارنیو چارو کمشنر فدریکا موګرینی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په انکارا کې د ترکی د خارجه چارو د وزیر میولت کاوو سوګلو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې په ترکی ټکونه وکړل چې یو مضبوط ترکی دی، یو جمهوریت ترکی هم وي. نو موړې د ترکی لخوا د سیاسي مخالفینو په نیولو اندېښنې وښودلې.
We have expressed our strong concerns about the detention of several prominent academics and civil society.
موږ د یو شمیر تعلیمي ماهرینو او ټولنیزو فعالینو په نیولو اندېښمن یو. د بیګناهو د بچ کولو اصول د یورپی یونین د اقدارو اساس دی او همدغه د بشري حقوقو په اړه د یورپی یونین د کنونشن برخه هم ده.
میرمن فدریکا زیاته کړه چې دوه کال وړاندې د ترکی په ضد د ناکامه بغاوت نخې موږ اوس هم وینو، خو په کار ده چې دا خبرې وس د مازی برخه شي. ترکی تیره جمعه 14 وتلي عالمان او د مدني ټولنو مشران په کال 2014 کې د ناکامه پوځي بغاوت په سازش کې د لاس لرلو په تور نیولی وو. په دوی تور دی چې د حکومت په ضد یې په غازی تحریک کې برخه اخیستې وه. د دغه ګډ خبری کانفرنس په وخت د یورپی یونین د بارنیو چارو کمشنرې غوښتنه وکړه چې کمو خلکو د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وجلو امر ورکړی وو هغه وی دی عدالت ته مخامخ کړی شي. من فدریکا وای
وی ایکسپیکټ دات اکاونټابیلټی از انشورد ویچ مینز دات دوز ریسپانسیبل
مونږه هلمن یو چې څوک هم د دغه بګنون کې وجه نظموار دی د هغه احتساب دی او شي. مونږه په یورپ کې احتساب بدل اخستلو ته نه وایو. زه بیا وایم چې مونږه د تیزندی د سزا په حق کې نه یو. مونږه د یورپ د اقتدار سره سم د دغه وجه نه بې پلوه او رڼې پلټنې غواړو.
سعودي عرب ویلي د جمال خاشقجي د وجلو په مقدمه کې 20 کسان نیولې دي چې پکې به 15 ته د تیزندی سزا ورکړی کیږي. په مطبوعاتو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای یو تازه رپورت خپور شوی چې پکې داسې اشاره ترلاسه کیږي چې ګنې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وجلو امر ورکړی وو. دغه رپورت وروسته په سعودي عرب نړیوال فشار نور هم زیات شوی دی. امریکا، فرانس او جرمني د سعودي عرب په یو شمیر چارواکو د خبريال خاشقجي په وجنه کې د لاس لرلو په سر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت په 19 سعودي چارواکو بندیزونه لګولي چې پکې یو شمیر د شاهزاده محمد بن سلمان نږدې ملګری هم دي. د فرانس خارجه وزارت هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي دوی به هم د جمال خاشقجي په وجنه کې ککړ اتلس سعودي وګړو باندې بندیزونه ولګوي. جرمني هم د امریکا په سیر د سعودي عرب په اولس وګړو بندیزونه لګولي په چا چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وجلو تورونه دي. هر څه که د جمال خاشقجي د وجلو په سر په سعودي عرب نړیوال فشار زیات شوی، خو د امریکا صدر ډانلډ ترامپ تیره ورځ ویلو د سی آی ای د پلټنو وروستو هم دی په دې پوره قانع نه دی چې ګنې دغه کار به د سعودي عرب شهزاده محمد بن سلمان په امر شوی وي. نوموړي ویلي امریکا به د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر بیا هم د سعودي عرب سره ودرېږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
او سم پام وکړی یوې اداریې ته چې د امریکې د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې رابطه کار او اعزازي سفیر ناتان سیلز ویلي دي چې د دولت اسلامیه او د القاعده غونډې ترهګر سفرونه کول خوښي. دا خبره د جرمن مارشل فند د بندوبست لاندې شوې یوې تازه غونډې ته کړې ده. دوی د تربیت حاصلولو لپاره لازمی سفر کوي. دوی د خپلو هدفونو په حق له معلوماتو حاصلولو په غرض هم سفرونه کوي. دوی د خپلو حملو د عملي کولو لپاره هم سفرونه کوي. دوی چې کله هم یو هوایي جاز تخیجي یا د یو ملک د سرحد نه پوری وځي، دغه وخت موږ ته د دوی د معلومېدو او د نیمو موقع وي. کله چې دولت اسلامیه عملی طور د یو خلافت د قیام تکل وکړو، نو په دومره لوی شمیر کې جنگیالي پکې شاملېدو لپاره ورغلل چې دین وړاندې مثال نشته. اندازه ده چې سلویغ زره جنگیالو د عراق او د شام اغو سیمو ته ځانونه ورسول چې جنگ پکې تودو. هر کله چې موږ د دولت اسلامیه قبضې نه 98% علاقې آزادې کړې دي، خو اوس دا خطره پیدا شوې ده چې په دغو علاقو کې ځینو کې د سخت جنگ په سیمو کې جنگیدلي جنگیالي به خپلو ملکونو ته ستنېږي او په یو دریم ملک کې به بیا د راغونډېدو د پاره منسوبې تړي. امریکې د بین الاقوامي مسافرو په جامه کې د سفر کوونکو پټو ترهګرو د معلومولو لپاره د مسافر د نامې د ریکارډ نومي نظام نه کار اخیستل شروع کړی دی. د دې نظام تر مخې د هغو خلکو لټون کولی شي چې خطرناک ثابتېدای شي. د داسې شکمنو کسانو د معلومولو لپاره د ځینو مسافرو د معمول نه زیاته کتنه او تالاشي لازمي شي. د مسافرو د نامو ریکارډ داسې طریقه کار دی چې د مسافرو او چې د کومو هوایي کمپنو هوایي جازونو کې سفر کوي د هغو نه ترلاسه کولی کیږي. د کال 2018 په دسمبر کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو اتفاق 2003 نمبر قرارداد منظور کو. په دې کې د ملګرو ملتونو جمله غړو ملکونو ته وینا شوې ده چې د ترهګرو په سفر د قدغن لګولو د پاره د مسافرو د نامې د ټول حال احوال ساتلو او معلومولو نظام قائم کی. امریکې د دې قرارداد په منظورېدو خوشحالي ښکاره کړې ده او نورو ملکونو سره د دې نظام په قائمولو کې ملګرتیا ته تیار ده. په دې سبب موږ به د دې قرارداد د نافذ کولو په توندۍ سره کار جاري ساتو. د دې د فائدو نه به په دنیا کې خلق خبرو او چې کوم یو ملک غواړي موږ به ورسره شریکو. موږ به د هوا بازی بین الاقوامي تنظیم سره هم کار کوو چې د مسافرو د نامو د ریکارډ نظام نافذ کی. اعزازي سفیر سیلز د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا او یورپی ملکونه د نن ورځې په لویو لویو مسلو خپلو کې اهم اتحادیان دي، ځکه چې زموږ اقدار یو دي، زموږ مفادات یو دي او زموږ دشمنان هم شریک دي. لنډ دا چې موږ په هر څه کې یو موټی یو. موږ ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې لوی مدل په سر پروت دی. زموږ کامیابی صرف په دې کې ده چې دې مسلو ته ورترغاړه وځو.